پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد و نوبت فشرده خبرها رسید. سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 714 نفر رسید. وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله دیشب طالبان در ولسوالی گرش عقب زده شد. کره شمالی امروز چند راکت مزنون پرتاب کرد. صندوق بین المللی پول با کشورهای نادار کمک میکند. و حکومت ارمنستان حالت اضطراری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را تا 14 ماه می تمدید کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون هم طبق وعده برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد پخش می شود.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
تصمیم به جداسازی بخش های وزارت مالی افغانستان نگرانی ها و واکنش های را به همراه شده است. تازه دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش های گمرک ها، عواید و بودجه را از وزارت مالیه نادرست می داند و می گوید که این کار به فساد زمینه سازی خواهد کرد. این نهاد می گوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالیه مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح امریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را بی دست و پا می سازد و پیامدهای بد خواهد داشت. الیس ویل سرپرست معاونیت وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز انتقال صلاحیت های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونه د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه د دې اونۍ موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان، په دې اړه د روڼتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دوا خان مینپال، د روڼتیا څار بنسټ څېړونکی ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلاني له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکم چې د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې ترڅو خپل مېلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټوډیو ته راونه غواړو. پیل په ښاغلي مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خبرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غلاس د الیس ویلز او ځین نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونه د دغه ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي؟
په ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. وګورئ، کله چې موږ نوی سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کی. ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي، هلته ټول سلسله مراتب پر ځای باندې دي، د ادارې په راس کې دي او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د اوامر پر ځای کوي یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو دغه بهیر کم شوی، د حکومت د دې لپاره چې عواید یې هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر واوسي چې په همدې خاطر باندې سوی دی، ولې دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنا دی چې وزیر صاحب بیل صلاحیتونو هلته تللی دی. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دی او ټول لاندې ادارات چې د مالیې د وزارت مربوط دي د پخوا په څیر باندې د تر امر لاندې دي.
ډېر مننه مینهپال صاحب. زه مطمئن یم چې ډېری اورېدونکي په دغه اړه باندې معلومات هم نه لري. د ولسمشر فرمان تر ډېره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر د فرمان په هدف دا و چې وکولی شي د روڼوالي او شفافیت تضمین کړي او وکولی شي د عوایدو څخه وخت پر وخت باندې په خپله باخبر واوسي او ګزارش واخلي. ولې ډاډ درکوم چې وزیر صاحب له خپلو ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، حتی استولی دی او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې همدغه شی دي او تر د لاندې ټول ادارات د ته په ګزارش ورکولو باندې مکلف دي او د اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
نو تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خبره شوې دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عوایدو او دغه ډول د بودیجې برخه د تریګ د ناسم بولې؟
او یو ناسم په هواي سوي، ولی وزیر صاحب د خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی او د مالی د وزارت اړوند ټول ادارات تر دلاندي.
خب په دقیقه توګه که د دې څخه ناسم په هواي شوي، دغه سم په هواي په دې برخه کې څه شي دی؟ دغه فرمان کوم موارد لري؟ یعنی توضیحات څه دي؟
با د ټول شي یوازې د دې لپاره چې په افغانستان باندې پوهېږي چې مرستې کمې شوي، د دې لپاره چې د افغانستان د عایداتي د روس څخه دغه عواید هدر ولاړ نه شي، ولسمشر وخت پر وخت باندې خبر واوسي دي چې کومه اداره په څومره شفافیت او روڼوالي باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي په همدې خاطر باندې دی. ولې پوهېدم چې وزیر صاحب دا ټولې چارې سنبالوي.
نو ولسمشر به په مالی وزارت کې خپل ځانګړي استازي استوي کنه؟ د هغوی ادارو څخه به په موازی ډول باندې هغوی ته ورته ادارې به په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي؟ یعنی دقیق وضاحت
څه دی؟ موازی ادارې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړیږي. د ټول ملي وزیر صاحب له ټولو خپلو قانوني صلاحیتونو سره هلته تللی دی. وزیر صاحب پوهېږي چې په دې څنګه وکولای شي تر د لاندې ادارات د یو شفافی او روڼې پروسې له لارې عواید سیستم ته کې او د هغو اشخاصو مخه ونیسي چې هغه د افغانستان عواید چې هغه د افغانستان د خلکو شتمنۍ دي، افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه هدر ولاړې نه شي. ځکه پوهېږي چې د کورونا را وروسته په نړۍ له یو ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ کېږي، د دې لپاره باید مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بل خپلواکه اداره نه جوړیږي او د شفافیت سره بنسټ او داسې نورو بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بي ځای دي.
کاملا موازی ادارې نه جوړیږي. په وزارت مالیه د الکسنګ شي په خوا کار کوي، په خوا د ادارت تر وزیر لاندې او د وزیر تر حکم لاندې او همدغه شی به یې سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډېر زیاته مننه بیرته تاسو سره غزم خاغلی مینهپال. آقای تیموری به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا است به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد.
سلام خدمت شما، سلام صاحب، همکارا در بس، جناب جیلانی صاحب، جناب مینهپال صاحب و شنوندای عزیز، امیدوار هستم همه خوب باشم. من حرفای آقای مینهپال شنیدم، و اونا گفتن که وزیر سید با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که در وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردن من ترجیح میدم که همی بند دوم مادی اول خود فرمان رئیس جمهور رو بخونم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقری یک کوی ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن و بودجه است. سه اداره
درست
در اجرات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشند. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینپال میگن اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره، یا ای که مینپال صاحب ایره ممکنه ندیده باشن یا تفسیر متفاوت داشته باشن، اما این فرمان میگه که سه اداره مستقل که در اجرات خود مستقل است ایجاد نشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرپرست صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و در خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات روس اداره ارائه میکنن که او رو به نام کورپوریت سرویس میگن، که او کورپوریت سرویس بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت خدمات اداری ارائه میکنه، به اون مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بعضی عواید است، بعضی گمرکات است، بعضی بودجه و خزائن است، اینا واحدهای مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از اینکه صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتش این بوده که برای حکومت افغانستان برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب. به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم، میخوایم بین شما و مینپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستیش مشخص بسازیم. مینپال صاحب، در تیموری صاحب خبره ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی، په دې کې متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونې دي چې تاسو یې کوئ. هغه ته ویل شوی دی دغه اول بند او دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
دا هیڅ ممکنه نه ده چې ما دې دا فرمان نه ده نه ویلی. هغه درته وایم هغه وروسته کولی شي په خپله په وزیر صاحب ته وزیر صاحب د ادارې څخه په خپله باندې هم واوري. وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه دده مربوطې دي. یوازې دا ده چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې تر کنونا وروسته موږ له بده مرغه یو ډېر اقتصادي بحران ته ننوځو او تنګ لاسي د حکومت هم دا باید په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره چې دا ټوله پروسه په دغو ورځو کې رڼا او شفاف وشي دا شي اقدام سوی دی. ولې وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دی او ټولې ادارې به د ده تر امر لاندې.
سمه ده مینپال صاحب، خو واضح نه شوه چې د دغه ادارو دغه په فرمان کې څه هر څه راغلي دي، هغه که مستقل ادارې دي که موازی دي که هر څه چې دي کوم څه چې په فرمان کې راغلي دي، د دغه ادارو ډول څه شي دی؟
من درته شي په دغه ادارات یو ځل لپاره شي په مور یو رونا شفاف میکانیزم ته د دوسو او وخت پر وخت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عایداتي ادارو خبر وو چې په همدې خاطر باندې دا یو ګام اخیستل سوی دی. ولې وزیر صاحب دغه ټولې چارې خپل باندې سمبالي او مختبه وړي.
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلي دي چې دغه ادارې به یوازې ولسمشري مانی ته ځواب ویونکي وي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دې څخه ګلګین ولري.
د ټولې ادارې په ولسمشر ته په ځواب ویونکي دي. ولې دا بیا د تکرارو په شیدا ګام د ورونوالی په خاطر باندې اختر شوی دی، په خاطر باندې چې ولسمشر پوښي د کوم بندرونو څخه د کوم ګمرکاتو څخه په کوم اندازه باندې عواید راځي، که چېرته احیانا تغییر پکې راځي. دا د ولسمشر قانوني صلاحیت دی چې پوښتنه یې وکړي ولې په کوم دلیل باندې، د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول شي، د دې لپاره چې دا عواید هدر ولاړ نه شي. دا یو ګام اخیستل شوی دی. ولې بیا هم درته وایم چې وزیر صاحب ټولې چارې لکه څنګه چې تېرو وزیرانو مخته وړلې همداسې مخته یوسي.
ډېره مننه. لکه څنګه چې تیموري صاحب هم ویلي، په ولسي جرګه کې هم ځینې غړي په ځانګړې توګه د مالی او بودیجې کمیسیون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشری ماڼۍ دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې، په ځانګړې توګه د اساسي قانون د 90 او 113 مادې سره په ټکر کې دي او د لدوی سره مشوره نه ده شوې. آیا رښتیا هم دا قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره په رښتیا هم مشوره نه ده شوې؟
پارلمان حق لري چې بلې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې کړي. په کوم ډول د ریګونې قواوې او د چګونو قواوو کار بیا په ځانګړې توګه د ولسي جرګې یا په مجموع کې د مقننه قوې همدغه صلاحیتونه ولې هر هغه څه چې کېږي د تکمیل د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی، هغه له قانوني اړخه وزارت کې عدلیه هر هغه فرمان او هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کېږي هغه ګوري. او هیڅ داسې څه چې هغه د قانون سره په ټکر کې وي هغه نه ورباندې شراط کېږي او نه حکومت هغه په کولو باندې په لاس پورې کوي.
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې شوې دی، آیا د مدني ټولنو سره، د څار بنسټونو سره، په ځانګړې توګه د ولسی جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده؟
د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر کوم مرستیال دی، هغه د عدلیې او د وزارت سرکار څه شي موږ پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیسو، هغه مسودې چې موږ لیسو د مسوې بقري په دې معنا چې اصلا د قوانینو د جوړولو، د قانوني فرمانونو د جوړولو، د تقنیني فرمانونو د جوړولو کار چې دی هغه د وزارت عدلیې دی او د ولسمشر د دوه مرستیال دی. ولې پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي، دا د دوی قانوني صلاحیت دی. ولې هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا
ډېره مننه تاسو ته بیرته راګرځم. ښاغلی جیلاني، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست. مننه چې تر اوسه پورې په تمه وایي تاسو د مینپال صاحب او د تیموري صاحب خبرې واورېدي. د یو له هغو کسانو څخه چې تاسو مالی وزارت کې د کار تجربه لري، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
سلامونه تاسو ته، تیموري صاحب او مینپال صاحب ته. ګوره، ډېر یو مهم بحث دلته دا دی چې په تېرو 18 کلونو کې که موږ وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسؤلیتونه او دندې ډېرې واضحه وي، چې په هغه کې مثلا د عوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګه د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي، دغه ډیری مسایلو چې خپل مالی وزارت ترسره کول، مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل، همدارنګه د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې وي. دغه جوړښت، نوې جوړښت چې ولسمشر 19 فرمان صادر کړی دی، موږ د نورو هیوادونو کې وګورو او ډیر لرې ملاړ نه شو، یوازې خپلو ګاونډیو کې وګورو، دلته هم د مثلا د ایف بی آر په نوم باندې، نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې، مثلا کسٹم آفس په نوم باندې یا کسٹم ډیپارټمنټ، دوی ټول هیوادونه لري. دې کې شک نشته دغه ماډل په ټوله نړۍ کې تطبیق کیږي. اما ولې موږ دلته وایو چې دغه اوسنی شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي؟ دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسنی شرایطو کې. یو وجه دا ده چې موږ وګورو، مثلا مالی وزارت اوس مهال څلور مهنیتونه لري. د پالیسۍ مهنیت دی، د عوایدو ګمرکاتو مهنیت دی، او په خپل مالی مهنیت دی، او اداري مهنیت ده. او اساسي برخې درې برخې دي، چې هغه عوایدو، د عوایدو ملي اداره ایجاد کیږي، او بل طرف ته ګمرکاتو ملي اداره ایجاد کیږي، بل طرف ته موږ وګورو بودیجه او خدای چې ډیر مهم دي، ځکه د بودیجې سند په خپل د بودیجې ریاست جوړو مخکې. نو دا بیل اداره جوړ شي، نو دلته یوازې اداري معینیت پاتې کیږي، املاک پاتې کیږي. املاکو چارې موږ کولی شو چې هغه د ښار جوړولو وزارت ته انتقال کړو، نو دلته یوازې اداري معینیت پاتې کیږي چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي. د مالی وزارت مامورینو ته مثلا د ترانسپورټ چارې، اداري چارې او دغه تنظیموي. یعنی دا په دې معنا ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي. ګورئ، دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل باید ټول په نظر کې ونیول شي. دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدلیږي، په دریو ادارو باندې تقسیمیږي او خپلواکه ادارې رامنځته کیږي چې هغه مستقیماً ولسمشر ته ځوابګو دي، یعنی جواب ورکوي. دلته یو اساسي ستونزه دغه موجوده ده. مینهپال صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې ولسمشر باید خبر وسیږي چې د هر ګمرک نه څومره عواید راځي. نو ولسمشر خو اوس هم خبر دی چې د ګمرکاتو نه څومره عواید راځي. همدا اوس هم زمونږ عوایدو ګمرکات او دغه بخشونه همدا اوس هم مستقل کار کوي. یو قانوني چوکاټ دی، قانوني چوکاټ نه چې بحث وکړي. دوی اوس هم په خپل د عوایدو ګمرکاتو مهین هر وخت ارګ ته غوښتل کیږي. زمونږ رئیسان مخکې ارګ ته غوښتل کېدل، اوس هم ارګ ته غوښتل کیږي. همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالی وزارت سره ډېر زیاتی وشو. د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرره شول. موږ قدرونه درلودل هغه متضرره شو. دلته عجیبه خبره کېږي، د فساد پر ضد مبارزه، کومه مبارزه؟ ته درویش د ګمرک رئیسان منفق کا، د وظیفو نه لرې کا، په کوم اساس باندې لرې کې؟ که چیرې دوی درغلي کړي وي یا فساد کړی وي، باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي او قانوني چلند ورسره وشي. که چیرته نه وي شوی، دوی سره ولې ظلم کېږي؟ که نه، ګوره، دا یو اساسي غوښتنه ده. دلته بحث دا نه دی، اساسي بحث دلته دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټولې د افغانستان ټولې مالي منابع په خپل لاس کې ونیسي، د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري. او زه په دې مطمئن یم چې د ولسمشر نیت خراب نیت نه دی، اما دغه شرایط برابر نه دي. دلته یوه خبیثه حلقه موجوده ده، یوه کړۍ موجوده ده چې د دغو شرایطو نه او د دغه وضعیت نه سو استفاده کوي، ناوړه ګټه پورته کوي. نو که چیرې د بل طرف ته که موږ ووایو چې ښه صحیح ده، د مالي وزارت په دریو برخو تقسیم شو، د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي؟ آیا د مالی وزیر به وړاندې کوي که څوک به وړاندې کوي؟ ځکه د مالی وزیر همدا اوس تخنیکي او مسلکي شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کړي. او که دا وړاندې کول کېږي، دلته موږ د مالي چارو کمیسیون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې دی، موږ ورسره کار کولو، د مالي کمیسیون سره په پروژو باندې، ملي برنامو باندې، د ولایتونو تقسیماتو باندې، په دې حکله باندې تخنیکي او مسلکي بحثونه ترسره کېږي. نو دلته بحث، اساسي بحث همدغه دی چې بې وخت اقدام دی. او بل، افغانستان یو هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50% نه تر 30% پورې نړیوالې مرستې لرو. موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولی. 115 میلیونه ډالر موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کېږي، موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرستې کېږي. بل طرف ته 4 میلیارده ډالر د موږ نظامي بودیجه ده. نو هغه هیواد چې هغه د IMF او د نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، دی بانکونو سره کار کوي، ډونرانو ته ضرورت لري، باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو، د دوی نظر هم واخلو. یو ډیره واضحه درته وایم، ډیره مهمه مسله ده، شاید زموږ دوستان ورته متوجه وي که نه وي. موږ د پالیسۍ معینیت، موږ وړاندیز په هماغه وخت کې چې کله دا مسله رابرسیره شوه، د ما نظر همدا و چې دغه د پالیسۍ معینیت د انتقال شي خارجه وزارت ته، انتقال شي، نو بیا املاک د ښار جوړولو ته انتقال شي، د مالی وزارت د کاملا له منځه ولاړ شي. نو که له منځه ځي، دلته اساسي بحث دا دی چې IMF لپاره به دری ادرس را پیدا کیږي. IMF به ګمرکاتو سره کار کوي، دوی ته به بیل ټارګیټ ورکوي د عوایدو لپاره. او ګمرکات زموږ یو مهمه عایداتي برخه ده چې تقریبا 85%
تر 15% پورې عواید موږ ګمرک. مینهپال صاحب ټینګار وکړ چې داسې به نه وي، هماغه وزارت به په خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي. او بله خبره دا چې هر وخت چې د تاوان مخه ونیسي هغه وخت ګټه ده. کله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه، نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ یا هم تشکیلاتي چوکاټ لري، نو موږ ولې ونه لرو؟ دغه کار پیلېږي، ولې د نن پیل نه شي؟
اوس اساسي خبره همدلته ده، دلته درې ادرسونه جوړېږي. په نورو هیوادونو کې یو خواله موجود دی، هغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي، د کوم اداري سیستمونو نه هغوی چې هلته فعاله لري، هغوی موږ نه یو څه پرمختللي دي، هغوی چوکاټونه سیستمونه جوړ دي، انسټیټیوشنل ډیولپمنټ یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته ډیر لوی اهمیت ورکوي. هغه ته ادارې سیدي خود مختار هم دي، هغه سره اجراءات هم کوي، شرایط ورته برابر دي. د افغانستان په ټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې باید یو ځل بیا فکر وشي، او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع باید ډېره مهمه وګڼل شي. په دې باندې باید اساسي کار وشي، نه تنها په مالی وزارت کې، په نورو بخشونو کې هم. ولې موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي؟ اوس باید په دې باندې دوه درې کاله نور هم کار وشي. څنګه کار وشي؟ مثلا موږ غواړو مالی وزارت تحلیل کړو یا په څو برخو باندې وویشو. د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني چوکاټ باید جوړ شي، باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی. که چیرې د دې ګټې ډېرې وي، موږ باید اقدام وکړو او مالی وزارت په دری برخو باندې وویشو. که چیرې ګټې کمې وي، نقص زیات وي، تاوان زیات وي، یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کېږي کاري، باید بیا اجتناب وشي، باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو. دلته ګورئ، اقتصادي نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی. دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکي یا د اسانتیاوې برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري. یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم خاص نقص نه لري. خدمات هم خصوصي سکتور عرضه کوي، د عرضه او تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده. که په تیرو وختونو کې موږ وګورو، هلته ملي تصدۍ موجودې وې، تصدیو په بازار کې خدمات عرضه کول او یو سالم رقابت بازارونو کې رامنځته کړی و چې هماغه د سوشیالیستي سیستم مخکې روان و. اما اوس که موږ دې حالت ته ځو، درې برخو باندې ویشو، دا کار که موږ وګورو ګټور دی، دا باید موږ ومنو چې دا کار ګټور دی. اما موږ وایو چې دغه کار دې په هغه مسلکي او تخنیکي شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل هم په نظر کې ونیول شي، چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نه شي، ټکر رامنځته نه شي د ادارو ترمنځ، او په سمه توګه باندې د افغانستان مالي چارې، د عایداتي چارې، د بیت المال پیسې مدیریت شي. او که خدای مکړه دا داسې ونه شي، نو دلته یو لوی مالي بحران رامنځته کېږي. ځکه همدا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید 4-5% پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو، خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړو. بدبختانه چې څه کال د وایروس د کرونا وایروس خبره ده، نو د موږ بازارونه مخکې له مخکې نه ډېر خراب کړي دي. د تقاضا موضوع
ارزه
کمه ده، نو بناء د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډېر حساس وخت کې قرار لري، دا باید په نظر کې ونیول شي. او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي، دې نه مخکې چې فرمان ورکوي، اوس موږ ګورو چې په سلهاوو مشاورین لري، د مشاورینو سره باید تخنیکي مسلکي بحثونه وشي او بالاخره یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکر ونه کړي او ملي ګټې.
ډېره زیاته مننه تاسو سره به نورې پوښتنې هم مطرح کړو. آقای تیموري، چیزی که قبلا شما هم تاکید کردین که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و 5 سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید 5 سال پیش صورت میگرفت، اما و همچنان آقای جلانی هم تاکید کردن که فعلا شرایط مساعد نبود، هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهور هم خواسته تمام جلوی فساد بگیره و تمام امو حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلو از اونها را گرفته باشه. میخوام همین واضح تر شوه که چرا شرایط مساعد نیست، یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط از این مهیا نیست تا ای اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه. مینپال سپتا سوده جیلانی سه با او دغر از ده تیمونی سه خبری واوره دلی اوگوی ولی چه تردیر پوری در دیر خی اقدام و گواندی هیوادون هم دغا مدل نه استفاده که وی او دین نور هیوادون هم پا آقای تی دیر خن نتیجه مور کرده. خو فعلا دغا موضوع ده پرا یا دغا اقدام ده پرا شرایط برابر نو
دغا په ګامونه چې اخیستل شوي دي، د همدې خاطر باندې اخیستل شوي دي چې موږ راتلونکي مالی بحران ته باید آمادګي ونیسو.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې وخت پای ته ورسېدی. تر راتلونکي خپرونې الله مو مل.
ملت وضعیت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید و بید
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.